آن را میزبانی میکند.
به هم ساز خردی رزیت من نمالی جان تاسی استریم شی قدر منو دوستانو تاسی تا پا دیخ براونه که به هم هر کلی کوام دا سهار لس بجی شوی پا دیو ساتا اخبراونه که دا افغانستان نو نریوالو خبرونو سر بیرا او ری چی ولکیگی افغان نو نریوالو زوکنو دا هلمند پا مرجی ولسوالی که پر طالبانو دا تیختی طولی لاری تدلی او د بریتانیا لومړی وزیر غوښ وکړ چې کایران لخپل اټومي پروګرام څخه خلاص به سر نشي له سختو بندیزونو سره به مخامخ شي. نور موضوعات هم درته په پام کې لرو خو په پیل کې نوري اسنوري خبرونه اوروي.
له سالنګ څخه راپور نو وای چې د ژغورنې عملیات په هغو سیمو کې بشپړ شوي چې پکې د برف کوچونو یا د واورې د ښویېدو له امله په لسګونو کسان مړه شول. چارواکي وایي افغانانو نړیوالو ځواکونو د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ د محاصرې کړۍ تنګه کړې او پر طالبانو د تېښتې ټولې لارې تړلې دي. د امریکا متحده ایالاتو د ایرانیانو هغه ادعا چې ویلي دي په لوړه کچه یورانیم غني کړې رد کړه او هم یې دې هېواد ته د معلوماتو رسولو په بهیر د چارواکو لخوا لګول شوي بندیزونه وغندل. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واورئ. له سالنګ څخه راپورونه وایي چې د ژغورنې عملیات په هغو سیمو کې بشپړ شوي چې پکې د برف کوچونو یا د واورې د ښویېدو له امله په لسګونو کسان مړه شول. له دې سیمو په تیرو درې ورځو کې د ژغورنې د عملیاتو په ترڅ کې په سلګونو کسان وژغورل شول. د دغو برف کوچونو له امله د چارواکو په وینا شاوخوا 180 کسان ووژل شول. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال څو شېبې مخکې د پروان د امنیتي چارواکو په حواله خبر ورکړل چې د سالنګ په نورو سیمو کې چې ګمان کېږي یو شمېر کسان به لا هم تر واورو لاندې ژوندي یا مړه بند پاتې وي، نن هم عملیات دوام لري. زموږ د خبریال په وینا له دغې پیښې درې ورځې وروسته پرون یوه اته کلن نجلۍ چې تر واورو لاندې وه ژوندۍ راوویستل شوه. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اوریدای شئ. چارواکي وایي افغان او نړیوالو ځواکونو د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ د محاصرې کړۍ تنګه کړې او پر طالبانو د تېښتې ټولې لارې تړلې دي. په داسې حال کې چې افغان او د ناتو ځواکونو قمندانانو په مارجې د پراخو عملیاتو د پیلېدو نېټه پټه ساتلې، خو راپورونه وایي چې د مارجې ولسوالۍ په څنډو کې د طالبانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ خالخال ډزې او نښتې پیل شوې دي. د امریکایي پلي سمندري ځواکونو قمندانانو ویلي چې د مارجې ولسوالۍ ته په غځېدلو اساسي ټولو لارو کې د ځواکونو ځای په ځای کېدل بشپړ شوي دي. په همدې حال کې طالبانو په خپله ویبپاڼه کې ژمنه کړې چې د مارجې دفاع به وکړي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي وایي دوی به د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد چریکي جګړه وکړي او د خرپو ترپ له شیوي به کار واخلي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي د دوی یو سرتیری د افغانستان په جنوب کې د یوې چاودنې له امله ووژل شو. دا سرتیری د هلمند په باباجي ولسوالۍ کې د ګزمې په مهال ووژل شو. د بریتانیا دفاع وزارت په یوې خپرې شوې اعلامیې کې ویلي وژل شوي سرتیری په هغو عملیاتو کې برخه لرله چې هدف یې له وسلوالو طالبانو څخه د سیمې د خلکو خوندي کول دي. بریتانیا له 2000 لومړي کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې خپل 250 سرتیری له لاسه ورکړي دي. افغان مقامات وایي وزن وژن کې چې د افغان سرحدي پولیسو یونیفورم یې اغوستی او پاکستان پولې ته څیرمه د افغانستان په ختیځ کې د امریکا له پوځي اډې سره ځان والوزوه او 15 امریکایانیې ټپیان کړل. د پکتیا د والي ویان روح الله سمون ویل دا حمله د ډن پټان په ولسوالۍ کې پرون مازدیګر مهال د امریکایي ځواکونو پر اډې وشوه. نوموړي په دې اړه چې دا څه ډول اډه ده او څه ډول پرسونل پکې ځای په ځای شوی دی څه ونه ویل. د امریکا لخوا په یوې خپرې شوې اعلامیې کې راغلي چې په پکتیا کې د افغان امریکایي ګډو ځواکونو له پوستې سره نږدې په چاودنه کې ګڼ شمېر امریکایي ځواکونه ټپیان شوي خو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړی. د دسمبر په 13 نیټه هم یو اردنی چې باور کیږي د دو اړخیز جاسوسو په خوست ولایت کې د امریکا د استخباراتو د ادارې یا CIA په یوې پوځي اډې کې ځانوژن کې حمله وکړه چې د دې شبکې وطن کارکونکي او یو اردنی جاسوس یې ووژل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د عربي متحده اماراتو په مرکز دوبی کې د هالند له ټیم سره لوبه کوي. پرون د افغانستان ټیم د کرکټ د شلو اورونو په دغو سیالیو کې په پرله پسې ډول دریم هیواد امریکا ته ماته ورکړه. تر دې وړاندې افغانستان آیرلند او سکاتلند ته ماته ورکړې وه. افغانستان د پرونۍ لوبې په ګټلو سره د څلورو مخکښو ټیمونو په ډله کې شامل شو چې دوبی د 2010 کال نړیوال جام لوبو ته غوره کیږي. پاکستانی مقامات وایي د هیواد په شمال لویدیځ سیمه بنو کې پرون د دو بمی چاودنو په ترڅ کې شاوخوا 15 کسان مړه او لږ تر لږه شل نور ټپیان شول. پولیس په دې باور دي چې دواړه چاودنې د ځانوژونکو حملو په ترڅ کې رامنځته شوې دي. لومړنۍ چاودنه د پولیسو په یو مرکز کې وشوه او دوهمه چاودنه هم له دې مرکز بهر شوې ده. په دغو چاودنو کې اووه پولیس وژل شوي او د بنو د پولیس مشر هم پکې ټپي شوی دی. خبری رسنی وایي چې متحده ایالات په پام کې لري چې د پاکستان دننه چې امریکایي خاص ځواکونه پاکستانی عسکرو ته روزنه ورکوي نوي مرکزونه جوړ کړي. د امریکا دفاع وزارت یو مقام چې د موضوع د حساسوالي په خاطر یې د خپل نوم له اخیستو ډډه کړې اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې د نورو روزنیزو مرکزونو د جوړېدو هدف دا دی چې د امریکا پوځي مقامات د افغانستان پولې ته نږدې هغو سیمو ته لاسرسی ولري چې القاعده او طالبان ورڅخه په افغانستان کې په نړیوالو ځواکونو حملې کوي. په اوس وخت کې په پاکستان کې دننه دوه ورته مرکزونه فعال دي چې شاوخوا سل امریکایي ځانګړي ځواکونه پکې فعالیت کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ایرانیانو هغه ادعا چې ویلي دي په لوړه کچه یورانیم غني کړي رد کړه او همې دې هېواد ته د معلوماتو رسولو په بهیر د چارواکو لخوا لګول شوي بندیزونه وغندل. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون د ایران د اسلامي انقلاب د یو دیرشمې کلیزې په مراسمو کې اعلان کړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د 40% غني شوي یورانیمو لومنۍ محموله تولید کړې ده. د اسپین مانی ویان رابرټ ګیبس وروسته د احمدی نژاد دغه څرګندونې وغندلې او ویویل چې متحده ایالات باور نه کوي چې ایران د دې وړتیا ولري چې په دغه کچه یورانیم تولید کړي. ګیبس زیاته کړه احمدی نژاد مخکې هم ورته څرګندونې کړي چې تر شایې سیاسي انګیزې دي نه فزیکي واقعیتونه. لبل خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فیلیپ کرولی ایران تورن کړ چې هیواد ته د معلوماتو رسولو ټول بهیر تقریبا انتړلی دی. کرولی د غراز پر مخالفانو د ایراني چارواکو ځپونکي اقدامات او پر ټلیفوني انټرنیټي سټلایټ تلویزیوني شبکو لګول شوي فشارونه هم وغندل. کرولی زیاته کړه دا ټول د خبرې ښکارندوی دي چې د ایران حکومت له خپلو خلکو ویریږي. د ایران په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې د راپورونو په اساس د ایران د حکومت پلوه ځواکونو او د اپوزیسیون د پلویانو ترمنځ پرون د هیواد د اسلامي انقلاب د کلیزې د مراسمو په مهال ځای ځای نښتې وشوې. په ایران کې سږنۍ کلیزه په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د دې هیواد کورني حالات له انقلاب راهیسې په تېر جون میاشت کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته د محمود احمدی نژاد په بریالیتوب سره ډیر خراب شوی دی. د راپورونو پر اساس د مخالف ګوند پر مشر مهدی کروبي اصلاح غوښتونکي او پخواني ولسمشر محمد خاتمي هم هغه مهال د سخت دریځو لخوا حملې وشو چې هڅه یې کوله په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ لوړپوړې استازي کاترین استون په یوه اعلامیه کې د دغو راپورونو په اړه د اروپایي اتحادیې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې مخالف مشران د تاوتریخوالي او دهشت قرباني کیږي چې د نیولو امکان هم شته. له بلې خوا د بشري حقونو ډلو په ژنیو کې میاشتې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتنه کړې چې پر ایراني مقاماتو فشار راوړي څو د بشري حقوقو څارونکو ته ایران ته د ننوتو اجازه ورکړي. د امنیستي انټرنیشنل یا د بښنې نړیوال سازمان په ایران کې د بشري حقوقو د نړیوال کمپاین د نړۍ د محصلانو اسامبلې او زما رایه څه شوه د ټولنو استازو په ایران کې له سوله ییزو مظاهرو سره د ملاتړ څرګندولو لپاره تېره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د مقر په مخ کې پټه خوله لارون وکړ. چین د متحده ایالاتو د ولسمشر اوباما او د بودایانو د جلا وطن مذهبي مشر دلای لاما د لیدنې د پلان ته ژر تر ژره لغوه کېدو غږ کړی دی. د چین دولتي رسنۍ سینهوا نن د دې هیواد بهرنیو چارو د وزارت د ویاند پر اساس ویلي چې له واشنگتن څخه غوښتي دا کتنه لغوه کړي. سپینې ماڼۍ پرون ویل ولسمشر اوباما به د چین د پخوانیو خبرداریو سره سره چې ویلي دي ممکن دغه ډول کتنې د متحده ایالاتو او چین اړیکې لا پسې زیانمنې کړي له دلای لاما سره د فبروري په 13 وګوري. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د اوکراین جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکي ویکتوري یانوکوویچ ته د جمهوری ریاست مبارکي ورکړه او هغه ته د بریالیتوب هیله وکړه. سپینې ماڼۍ وایي اوباما د اوکراین د خلکو چې د فبروري په 8 نیټه آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کړل ستاینه وکړه او ویویل چې دا په اوکراین کې د ډیموکراسۍ د ټینګېدو یو بل مثبت ګام دی. دواړو مشرانو دغه راز د اټومي وسلو د نه پراختیا په چاره کې د همکارۍ پر اهمیت موافقه وکړه او یو د بل هیوادونو ته یې د کاناډا په وانکوور کې د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې د بریالیتوب هیله وکړه. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
زمغه غلا ازادي رادیو اوریدا سهار لس بجې او پوره 9 دقیقې شوې په دې خبرونه کې مستور طالبان وایي په ماجی ولسوالۍ کې د افغانانو نړیوالو ځواکونو د پیلیدونکو پوځي عملیاتو په وړاندې به د ماجی ولسوالۍ په کلکه دفاع وکړي. په کاپیسا کې ژغورونکي عمله وایي نن به هم تر واورو لاندې کسانو د ژغورنې عملیاتو ته دوام ورکړي خو زیاتوي
خو مګر ډېر ناامیدي رامنځته شویلې چې نور کسان د مسافرین ژوندی پاتې شوي.
د زمون خبريالو چې په دې خبرونه کې ورسره مرکه لرو د کوچیانو استازي وایي په هیواد کې ورسته یو اورښتونو دوی ته مالیه او زیانی توانونه رسولي خو دولت ورسره تر اوسه کوم مرسته نه کړې. د فوایدامي وزارت په هیواد کې د ډیرو ترافیکی پیښو علت په پخوانی ډیزاین د سړکونو جوړول غني. د بیرغونی د چارو په اړه ګڼ رپورټونه لرو او د برېټانیا لومړی وزیر ایران ته ګواښ کړی چې د خپل اټومي پروګرام له دوام ورکولو لاس په سر شي. د اونۍ انتخاب 19 پروګرام هم لرو او ریډیو ته راسره تم شي. سیدا ازادي رادیو خبرونه اوري چې د سالو بجو پليګو د مخم ترو بجو دوام کوي او په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدل کیږي. راپورونه وایي چې افغان او نړیوالو ځواکونو د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې د معاصرې کړې تنګ کړې او پر طالبانو د تیښتې ټولې لارې تړلې دي. په داسې حال کې چې افغان او د ناټو ځواکونو قمندانانو په مارجې کې د پراخو عملیاتو د پیلېدو نیټه پټه ساتلې، خو راپورونه وایي چې د مارجې ولسوالۍ په څنډو کې د طالبانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ خلخل ډزې او نښتې پیل شوې دي. په عین حال کې طالبانو په خپله وبپاڼه کې ژمنه کړې چې د مارجې دفاع به وکړي. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري څخه اورو.
افغان او نړیوالو ځواکونو د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ د محاصرې کړې تنګه کړې، د تیښتې لارې تړلې او پر وسلوالو طالبانو د عملیاتو د پیلېدو لپاره چې له 9 کالو راهیسې پراخ عملیات بلل شوي تیاری نیسي. وسلوالو طالبانو هم پرون پر هغو جزوتامونو د هوانونو او توغندیو بریدونه وکړل چې د مارجې په څنډو کې سنګرونه نیولي دي. ظاهرا طالبان د پراخو عملیاتو له پیلېدو د مخه هڅه کوي چې د ناتو ځواکونه د مارجې په څنډو کې په نښتو کې مشغول کړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د پلی سمندري ځواکونو د دریم نمبر کنډک د لیما ټولي قمندان تورن جوشا وینفری وویل طالبان هڅه کوي چې موږ په جګړه کې ښکېل کړي. ګمان کېږي چې تر زرو پورې وسلوال طالبان به په مارجې کې چې دوی قوي سنګر بلل کېږي وي، خو ستر خطرونه هغه ماینونه او بمونه دي چې په لارو، ګودرو او نورو حساسو ځایونو کې ښخ کړی شوي دي. د پراخو عملیاتو د پیلېدو وخت د امنیتي دلایلو له امله پټ ساتل شوی. امریکایي چارواکي د مارجې د نیولو لپاره چې کم 100,000 نفوس لري له اونۍ را په دې خوا د پراخو عملیاتو د پیلېدو خبره کوي. د دغو عملیاتو لپاره د تیاریو په ترڅ کې د امریکا د پوځ د 5 غونډ په مشرۍ افغان او امریکایي ځواکونه پرون د لشکرګاه جنوب ته لاړل او د مارجې په شمالي څنډه کې له امریکایي پلي سمندري ځواکونو سره یې یوه حلقه ټینګه او پر طالبانو د تیښتې اساسي لار وتړله. دغو ځواکونو هوا ته فشنګونه فایر کړل څو یو توخی چې دوی دوست ځواکونه دي. د اسوشیټد پرس اژانس په وینا امریکایي پلی سمندري او افغان ځواکونو مارجې ته په غزیدلو اساسي لارو کې د ځواکونو ځای پر ځای کېدل بشپړ کړي او طالبانو ته لخلاص دښتې چې په اسانۍ سره په نښه کېدای شي بل لار نه ده پاتې. دو امریکایي الوتکو پرون مارجې ته نږدې د طالبانو پر یوه سنګر چې له هغه ځایه پر امریکایي ځواکونو ډزې کولې توغندي وویشتل. امریکایي پلي سمندري ځواکونه د مارجې په څنډو کې له وسلوالو سره ډزې تبادله کړې. د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د پلی سمندري ځواکونو د دریم کنډک قمندان ډګروال براین کریسمس وویل دا نښتې زما لپاره حیرانوونکي نه دي، ځکه موږ د دښمن دفاعي سنګرونو ته نږدې شوي یو او پر هغو تعرض کوو. افغان او ناتو ځواکونه وایي چې دوی غواړي له مارجې څخه چې یوه ګڼ نفوسه سیمه د طالبان وباسي او د افغانستان حکومتي اداره پکې فعاله کړي. له بلې خوا د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ویلي چې دښمن له دې عملیاتو غټه مسله جوړه کړې. دوی غواړي چې په دې ډول په رسنیو کې لویه ماجرا جوړه کړي، حال دا چې مارجه کوم لوی ښاریا لویه سیمه نه ده او د دښمن عملیات هم دومره لوی نه دي لکه څومره چې دوی غټوي. طالبانو په خپله ویبپاڼه کې ژمنه کړې چې د مارجې دفاع به وکړي او وایي چې دوی به د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد چریکي جګړه وکړي او د خرپوترپ له شیوې به کار واخلي. د طالبانو ویان ویلي چې طالبان به د خرپوترپ په ترڅ کې د بمونو د ایښودلو له هغه تاکتیکه کار واخلي چې تېر کال د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د برتانوي ځواکونو د عملیاتو پر ضد ترې کار اخیستی و. په همدې حال کې له سیمې په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوي او ګڼ نور بند پاتې دي. پرون د سره صلیب نړیوالې کمیټې خبرداری ورکړ چې د افغانستان په جنوب کې وسلوالو طالبانو پر ضد ناتو ځواکونو پراخ عملیات به د ډیرو مرګ ژوبلو سبب شي. سلسلې په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې چې د ناتو او افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد لومړني عملیات پیل کړي، د زیانونو شمیر زیات شوی او ټپیانو ته روغتیایي خدمات له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د هغو پوځي عملیاتو په اړه مو واورېدل چې ویل کېږي ډېر ژر به پیل شي، خو وسلوالو طالبانو د دغو عملیاتو په وړاندې عکس العمل ښودلی او وایي دوی به د مرجی ولسوالۍ دفاع وکړي او د افغان او نړیوالو ځواکونو په وړاندې به چریکي جګړه وکړي. بلورته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر حنیف اتمر د ملي دفاع د وزارت مرستیال او ګڼو نورو چارواکو هلمند ته سفر وکړ او هلته یې د نادلي او مرجی ولسوالیو د سیمو له خلکو سره په یوه غونډه کې ګډون وکړ. د کورنیو چارو وزیر په یوې خبري ناسته کې وویل په مرجع کې به د خلکو له یوه خورا ستر ځواک نه کار واخلي چې په دې ولسوالۍ کې ښه دولتداري، امنیت او د بیا رغونې چارې پر مخ لاړې شي. د مرجع خلک وایي کیدونکي عملیات به بدیلي وي او دولت څخه یې غوښتي چې د ملکي کسانو د وژنې مخنیوی وکړي. بلورته د بریتانیا لومړي وزیر ګوردن براون ویلي دي د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکوي چې دلته به د طالبانو له شړلو وروسته خلکو ته بشپړ خوندیتوب ورکړل شي. ښاغلی براون چې د سپات په نامه د یوې ډلې کارپوهانو ته خبرې کولې وویل هڅه یې دا ده چې په افغانستان کې جګړه ییز تلفات کم شي. هغه زیاته کړه د هلمند د مرجع پر ولسوالۍ د عملیاتو هدف دا دی چې افغان ځواکونو ته د امنیت د مسؤلیت د ترلاسه کولو لپاره سیمه پراخه کړي.
ازادي راډیو
د ملي یووالي او تفاهم وسیله
دا وسیله ضرورت نږدې وساتې او د ملي یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایې چې زیم،
نه بته نه بزیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایې چې ته،
هم بزیم هم بته.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرونه اورئ. ساعت 10 بجې او پوره 14 دقیقې دي. د کابل په شمال د سالنګ په سیمه کې د نجات او ژغورنې عملیات تر پرونه روان وو او د افغان ځواکونو ترڅنګ عامو خلکو هم په دغو عملیاتو کې فعال حضور درلود. د حکومتي چارواکو په خبره تر اوسه پورې ګڼ شمېر کسان په سالنګ کې له واورو څخه ژوندي ژغورل شوي او ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. څو شېبې وړاندې مې په سیمه کې د ازادۍ راډیو له خبریال احمد هنایش څخه د پیښې وروستی حال پوښتلی. دی وایي
مسئولین یا چارواکو وایي چې د ژغورنې عملیات او د جستجو د مسافرین چې تر اوسه هم تر واوره لاندې دي، دې عملیات په کلي توګه ختم شوی ده. خو مګر بیا هم ځینې سیمه ییز ځواکونو ځکه پولیس او نورو ځواکونو چې د اردو ملي له کابل نه راغلی ده، هغوی هم ځینې ځایونه هڅه کوي چې پیدا کړي چې مشکوک دی، کېدای شي چې احتمال لري چې نور وسایط یا موټرونه چې پکې مسافرین شته او تر اوسه هم تر واوره لاندې دی، هڅه کوي چې وویني پیدا کړي چې د جسدونه یا احتمالا نورو کسان چې تر اوسه ژوندی دی تر واوره لاندې هغوی وژغورلي او جسدونه پیدا کړي.
هنای سب څخه ډیره زیاته مننه. تر پرونه مو روستی رپورټونه دا و چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 115 پیته کسان وژل شوي، یو شمېر هم ټپیان دي او شاوخوا 3000 تنه له دې پیښې څخه ژغورل شوي دي. آیا روستی ارقام اوس هم همداسې او کنه د مړو او ټپیانو او یا د ژغورل شویو کسانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی؟ که په دې اړه معلومات راکړي.
نه، تاسو صحیح وویل چې وروستي راپورونه داسې معلومات درکوي همداسې څنګه چې په مخکې مونږ وویل چې د تلفاتو شمېر مخ په زیاتېدو ده. اوس ویل شوی ده چې د تلفاتو شمېر خاصتا د هغه کسان چې مړ شوي دي نږدې د 200 کسان د مسافرین وژل شوي، او هغه کسان چې ټپیان شوي دي د هغوی شمېر تر 1.5 زیات دی.
هنایش صاحب، تاسو وړاندې وویل چې په ځینو مشکوکو ځایونو کې چې د ژغورنې عمله هم لا لګیا ده او فکر کوي چې هلته به مسافرین په موټرونو کې بند وي، تاسو څه فکر کوئ چې څومره به په دغه مشکوکو ځایونو کې رښتیا هم ځینې کسان بند پاتې وي تر واورو لاندې؟
ستاسو خبره صحیح ده. د هغوی دا خبره چې وایو احتمال لري چې هغه کسان چې تر اوسه هم تر واورو لاندې دي هغه ژوندی پاتې شوي دي. خو مګر بیا هم ځینې عیني معلومات داسې ښکاري ځکه چې دری شبان روز بعد یو انجلی چې اته کلندی او هغې نیلاب نومېږي ژوندی اوس بالکل سالمه ده، پلاس کې راغلی ده. د دې معلومات نه داسې معلومېږي چې نور کسان چې تر اوسه هم تر واورې لاندې احتمال لري چې ژوندی وي. خو مګر چارواکو او مسؤلین او نور ځواکونو چې په عملیاتو کې ګډون لري هغوی ناامید شوي ده. په دې فکر کوي چې شاید نور کسان چې دی د هغوی جسدون پاتې دی کېدای نه شي چې د عملیات مخکې وو او هغه باید پاتې شي. خو مګر ډیر نا امیدی را منځ شوې ده چې نور کسان د مسافرین ژوندۍ پاتې شوي وي.
تاسو زمنګ له خبريال احمد حنایش سره د دی پی هی په اړه مرکه وورید چې د کابل په شمال د سالنګ په سیمه کې په لسکونو موټرونه د طوفان او وورو د خویدو لامل تر وورو لاندې شول. اول کېږي چې په دغه پیخه کې شاوخوا 200 تنه وژل شوي، یو شمیر هم ټپیندي او لکتر لګ 3000 تنه اشغل شوي دي. زمنګ خبريال وویل چې پرون هم یو اتکلن انجلۍ له دی پی هی څخه ژوندۍ راوتلې او سم د پاتې کسانو لپاره ځای ځای د عملیات د ژغورنې عملیات روان دي. بلورته د افغانستان د کوچیانو استازي وایي چې د وروستیو اورښتونو او سیلونو له امله کوچیانو ته د اوښتو زیانونو له وجې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کوچیانو د خپلواکې ادارې د چارواکو په وینا د وروستیو اورښتونو او سیلونو له امله شپږ کوچې میرمنې، نهه ماشومان او د دوی په سلګونه څاروي مړه شوي او د استوګنې خیمې او کورونه هم ویجاړ شوي دي. خو د افغانستان د وزیرانو شورا د دارالانشا چارواکي وایي چې د وروستیو اورښتونو له امله د ټولو مصیبت څپلو سره د مرستې پلان په پام کې لري چې په هغه کې کوچیان هم شامل دي. له کابل اجمل تورمان رپورټ راکوي.
د افغانستان د کوچیانو استازي وایي چې د نورو افغانانو ترڅنګ د افغانستان کوچیان هم د وروستیو اورښتونو او سیلاونو له امله سخت ځپل شوي دي، خو د دوی په وینا لا تر اوسه د کوچیانو د مرستې لپاره هیڅ وی دولتي یا نا دولتي ادارې نه دي وردانګلي. د افغانستان د کوچیانو د خپلواکۍ ادارې رئیس محمود خان سلیمان خیل د پنځم به پورس په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې د وروستیو اورښتونو او سیلاونو له امله شپږ کوچي میرمنې او نه ماشومان مړه شوي دي.
بارانونو د کوچیانو تم د افغانستان په مختلفو ولایتو کې ډیر نقصانونه واړول. زیربتو مقاماتو څخه غوښتنه کوشره کوچیانو سره عاجل مرستې په دې برخه کې وکړي. تر پرون مازیګر پورې چې موږ راپور لاخسته د افغانستان د مختلفو ولایتو چې په یو ځای کې د کوچیانو سره چایس مرسته نه وکړي. فراه په ولایت کې پکې او درې ماشومان تلفات درو او هم د هلمند په ولایت کې درې ماشومان تلفات لرو او هم د پاریا په ولایت کې درې ماشومان تلفات لرو.
د خاغلی سلیمان خیل په وینا د وروستي اورښتونو او سیلاونو له امله کوچیانو ته د سر د تاوان ترڅنګ ګڼ اقتصادي تاوانونه هم او وخت دي، خو لا تر اوسه یې چا د وبوړو کې د یو پښتنه نه ده کړې. نوموړی وایي چې افغان دولت ته په کار ده په دې برخه کې د مصیبت ځپلو کوچیانو سره مرسته وکړي. خو د افغانستان د وزیرانو د شورا د دارالانشا ویان فیضی زدران وایي چې د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ته دنده وسپارل شوه چې د وروستیو اورښتونو او سیلاونو له مصیبت ځپلو سره بیړنۍ مرسته وشي، چې د ده په وینا مصیبت ځپلي کوچیان به هم له دغو مرستو څخه بې برخې پاتې نه شي.
د وزیرانو شورا د 1300 کال د بل د میاشتې په 19 نیټه غونډه کې دې موضوع ته اشاره کړې ده او د استرادی کومکونو یا مرستو دولتي کمیټې موظفه کړې ده تر څو هغه مناطق چې په هغو کې کتابونه راوتلي دي یا د واورو برکوشونه راغلي دي او خلک یې متضرر کړي دي هغه تر څیړنې لاندې ونیسي او لازم کومکونه له هغو سره وکړي. کوچیان به هم له هغو نه مستثنا نه وي بلکې له دغه کومکونو نه په دوی هم برخمن شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د کوچیانو استازي دولتي او نا دولتي ادارې دوی ته د نه پاملرنې په تور تورونه وي او وایي چې په بېلابېلو برخو کې دوی سره د مور او میرې چلند کیږي. د کوچیانو استازي وایي چې افغان دولت ته په کار ده د دوی د روغتیا او د بچو د زده کړې برخې ته هم جدي پام واړوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو د افغانستان په 15 لویو ښارونو کابل، کندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد کې په FM 3.5 څپه اوریدل کیږي. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له هالند سره په متحد عربي اماراتو کې لوبه وکړي. وروستۍ لوبه د دې ټیم وروستۍ لوبه له متحد ایالاتو سره و چې افغان کرکټ ټیم متحد ایالاتو کرکټ ټیم ته ماته ورکړه او سیمی فاینل ته ووتل. اوس هم له موږ سره د ټلیفون په لیکه د دې ټیم د بورډ مسؤول شهزاده مسعود په ټلیفون کې را سره ده. مسعود صاحب السلام علیکم، تاسو ازادي راډیو ته ستړي مشي او که د راتلونکي لوبې په اړه موږ ته معلومات راکړي.
تشکر کوم. ودان مې لوبه د افغانستان د ټیم د هالند سره ده چې دا د هالند ټیم په بی ګروپ کې او موږ په خپل ګروپ کې د درې وړو ټیمونو ته یعنی آیرلند، سکاټلند او امریکا متحده ایالاتو ټیمونو ته ماته ورکړه. من لوبه د هالند سره د امارات په وخت په 12 بجې د لوبه شروع کیږي ځکه اتباره یې مچ د افغانستان ټیم لکه څنګه چې په خپل ګروپ کې په اول مقام کې راغی همداشان نن هالند ټیم سره ښه په زړه پورې لوبه وکړي او د افغانانو ته یو ځلې بیا نن ورځ ښه یو زیری ولرو.
مسعود صاحب څومره هیله من یاست د خو واضح خبره ده د دریو لویو ټیمونو ته لکه آیرلند سکاتلند او د امریکا کرکټ ټیم ته چې افغان ټیم ماته ورکړه بیا هم لکه څنګه چې اوریدل کیږي هالند کرکټ ټیم هم یعنی پیاوړی ټیم ده څومره هیله من یاست چې دا لوبه نن هم افغان کرکټ لوبغاړي یعنی یو سي بریالي بشي پکې؟
بل شکه چې دغه تیمونه چې دغه تیمونه دي ټول قوي تیمونه دي د هالند تیمونه ډېر قوي تیم ده اما خوشبختانه دې سفره د موږ تیم بو روحیه ډېره فوق العاده ښه ده او مراله ډېر قوي ده ځکه چې دوی په خپل ګروپ کې په اول مقام کې راغلل او د آیرلند غوندې یو قوي تیم چې دغه لوبه هغه ته هم ماته ورته زه امیدوار یم چې نن به هم په زړه پورې لوبه وکړي او فوق العاده مدګیان ورته لري ځوانان زه امیدوار یم چې ښه زیره نن افغانانو ته.
مسعود صاحب وروستۍ پوښتنه په دې درېو وروستیو لوبو کې د آیرلند سکاتلند او متحد ایالاتو سره کوم لوبغاړی تر ټولو ښه او ډېر ښه وځلید؟
باندې په دغه درېو لوبو کې ټولو لوبغاړو خپل فعال سهم واخیسته په خاصه توګه محمد نبی نور علي او شاپور او حمید حسن دا ډیر خو زله د موږ د بالینګ لند ډیر زیات کوي او بالرانو نظر ډیر به نهایت خوشاله یم چې د موږ بالرانو په دغه درې لوبو کې ډیر مهم کردار تر سره کړ. بیا هم دومره د پویل شو مجموع چې هر یو په خپل نوبات سره ډیر خو فیلډینګ وکړ خو بالینګ وکړ او خو بیت وکړ یعنی په دغه کې خاص امتیاز چاته نشو ورکولای مکملن ټول ټیم ته دا کې صحیح مبدي مافافیات کې
ساسي او ساسي د ټیم د بریالي توبونه په هیله په دې هیله چې نن هم په دې لوبه کې منخه خبرونه ولرو او د ازادي رادیو ساسي څخه په مستقیمه توګه به هم د لوبه د پایلو او یا د جریان په اړه ریپورتونه ولري. کور مو ودان بریالي وسی. قدرمنو دوستانو تاسو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بورډ له مسؤل شهزاده مسعود سره زموږ مرکه واوریده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هالند له د کرکټ له ټیم سره لوبه لري.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو د ازادي رادیو او ری لاس پچی او اتويشت دقیقې کیدون کیدی په فرح ولایت کې نږدې 200 ملي پولیس د ملي ذکر او روزنې لوي دورې څخه فارغ شول. له سیمې زمون خبريال احمد شاه فطرت راپور لري.
د یو در مراسمو په ترڅ کې 90 تنه ملي پولیس په فرح ولایت کې د یو نمیاشتنی روزنیز کورس څخه فارغ شول. د اړوند چارواک په وینا د سیواد د زده کړې د کورس په لویدیځ ځون کې د سی ټی آی موسسه په مرسته سره پیل شوی و چې په ټولیز ډول 202 اویاتونو پکښې ګډون کړی و. خو وروسته د ازموینې تر اخیستلو یوازې 190 تنو وکړای شول چې د فراغت تصدیق پاڼې ترلاسه کړي. متقاعد ډګروال محمد انور د دغه کورس یو تن مسؤل په دې اړه داسې وایي.
موږ د فراه ولایت د امنیې په قمانداني کې 8 کورس د سواد آموزي د سواد زده کړې کورسونه درلوده چې په دې کې 202 اویا نفره سربازان ساتنمنان او هغه څوک چې د سواد نه محروم و په دوی کې په دې کورسونو کې اشتراک درلودی. دا کورس چې نن میاشتې دوام درلودی ختم کړي چې اوس مو نن دا محفل نیولو چې په دې کې د دوی د 190 نفر موږ فارغین درلوده د دې سواد او زده کړې د کورسونو څخه.
نوموړی همداشان وایي چې په دا کورس کې د زده کړې څخه علاوه پر نورو موضوعاتو لکه قانون هم بحث شوی دی او پولیسو ته خپل دندې په سمه توګه ور پیژندل شوی دی.
ودوی ته تعلیمی خبرې تعلیمی کارونه هم ودوی ته شي. دوی د وظایفو لپاره د دوی د نظم او دسپلین لپاره د وطن لپاره د خدمت کولو طریقه او د قانون د تطبیق چې دوی د خلکو څخه څه غواړي او خلک د دوی څخه څه غواړي.
لبلې خو هغه پولیس چې په دغه کورس کې شامل و هم خوش بریښي او وایي چې وروسته تر دې دوی کولای شي خپل دندې په سمه توګه پر مخ یوسي. دغه پولیسو څخه دوه تنه په دې اړه داسې وایي:
بشیر احمد سرباز فراده ولایت هاشم مواد مخدری کار بارې سره د دې کورس څخه موږ ډېر شیان زده کړي. مقصد له طور مثال درته ووایم چې کورس بې سوادي و. مقصد داسې معلمانو موږ سره دوی مخې مقصد ډګروالان افسران ونه دی. دوی راله مقصد موږ دلته مواد مخدری کول څوک چې مقصد بې سواد دی یا مقصد کم سواد لري. ما پر کم سواد روش تېر شته پښه نور داسې نور موږ سره سربازان بیا بخش د حکمت مقصد تاسې سواد نه ته مقصد سم مصرف کېدای نه سي تر مخ کېدای نه سي.
لومړی ساتر منور احمد قرارګات دا کورسونه خو زه ډېر تشکر کوم د دې استادانو څخه چې دا کورس یې پر مخ وایي. په ظرف د نه میاشتو کې موږ ته موږ هغه شی چې نه وزده موږ زده کړه. نو د یو عسکر د یو ضابط دپاره دا مهمه ده چې دی باید اول خو باید د دولسمه فارغ یې که نه وي بیا هم د اتمو نه اتمن باید فارغ یې چې د ده په تعلیمي او تربیوي دغو باندې ډېر اغېزه.
تاسو زمونږ غلازه د رادیو او ری لاس پجو دیش دقیقې دی. نوریاس نوریس رادیو تر غلې د اهمو خبرونو لنډی زوروي.
له سالنګ څخه راپورونه وایي چې د ژغورنې عملیات په هغو سیمو کې بشپړ شوي چې پکې د برق کوچونو یا د واورې د ښویېدو له امله په لسګونو کسان مړه شول، خو په نورو سیمو کې دا عملیات نن هم دوام لري. چارواکي وایي چې افغان او نړیوالو ځواکونو د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ د محاصرې کړۍ تنګه کړې او پر طالبانو د تېښتې ټولې لارې تړلې دي. د برېتانیا دفاع وزارت وایي د دوی یو سرتېری د افغانستان په جنوب کې د یوې چاودنې له امله ووژل شو. افغان مقامات وایي وزن وژونکي چې د افغانستان سرحد چې د افغان سرحدي پولیسو یونیفورم یې اغوستی و پرون پاکستان پولې ته څیرمه د افغانستان په ختیځ کې د امریکا له پوځي اډې سره ځان والوزو. 15 امریکایان یې ټپیان کړل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د عربي متحده اماراتو په مرکز دوبۍ کې د هالند له ټیم سره لوبه کوي. پاکستاني مقامات وایي د دې هیواد په شمال لویدیځ سیمه بنو کې پرون د دوبه می چاودنو په ترڅ کې شاوخوا 15 کسان مړه او لږ تر لږه شل نور ټپیان شول. خبر رسنۍ وایي چې متحده ایالات په پام کې لري چې د پاکستان دننه چې امریکایي خاص ځواکونه پاکستاني عسکرو ته روزنه ورکوي نوي مرکزونه جوړ کړي. د امریکا متحده ایالاتو د ایرانیانو هغه ادعا چې ویلي دي په لوړه کچه یورانیم غني کړي رد کړه او هم دې هیواد ته د معلوماتو رسولو په بهیر د چارواکو لخوا لګول شوي بندیزونه وغندل. د راپورونو له مخې پرون د ایران د حکومت پلوه ځواکونو او د پولیسو د پلویانو ترمنځ د دې هیواد د اسلامي انقلاب د کلیزې د مراسمو په مهال ځای ځای نښتې وشوې.
د فوایده می وزارت وایي په هیواد کې د ډیرو ترافیکی پیښو علت په پخوانی ډیزاین د سړکونو بیا جوړول دي. دوی وایي د هیواد اکثر لارو ډیزاینونه د پخوانی شوروي اتحاد متخصصینو ترتیب کړي وو، حال دا چې اوس چاپیریال بدل شوی او سړکونه هم باید بدل شي. د دې وزارت چارواکي د هم وایي چې موټر چلوونکي هم کولی شي په احتیاط کولو سره دغه پیښې راکمې کړي. خان محمد سیند له کابله په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د فایدامي وزارت وایي چې په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو علت د زاړه ډیزاین له مخې د نویو سړکونو بیا رغول دي. د فایدامي وزارت وایي په هیواد کې کابو 6000 کیلومتر سړکونه رغول شوي، خو کوم خطرناک موډونه چې پکې پخوا وو اوس هم پکې شته او د دې ترڅنګ په سور کې هم تر ډېره زیاتوالی نه دی راغلی. د دې وزارت مسؤلین دا هم وایي چې د سړکونو پر ستونزو سربیره د موټر زیاتوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطۍ هم ترافیکي پیښې زیاتې کړي دي. د فایدامي وزارت د پروژو جوړولو د انجینرانو د بورډ غړي بصیر حبیبي د ازادۍ رادیو ته وویل:
دا سرکونه چې جوړ شوی دي دا تقریبا 15 پخوا جوړ شوی وو، طرح او ډیزاین شوی وو. متاسفانه چې دا سرکونه چې بیا جوړ شو هماغه مشکلات چې درلود په هماغه یعنی بیا جوړ شو. وسایل ډیر شوی دي، یو خوا بلې خوا چې دا سرکونه جوړ شوی دي دا ترافیکي قانون بالکل دریوانه نشي کولای چې مراد کی. مونږ خپل انجینران دا نظر لري چې باید سرکونه د تخنیکی اساساتو او د انجینري اساساتو باید سروي او ډیزاین شي. بلې خوا نه هر کمپنی چې راځي دوی غواړي چې ډیزاین وکړي باید د وزارت فایدامه د پروژه سازی لخوا بررسی شي او ځوابي شي، بیا ورسره کولای شي دوی خپل سرکونه په قراردادونه ورکړي چې سرک جوړ شي.
خاغلی حبیبی دا هم وویل دا سړکونه تر ډیره حده بهرنیو مؤسسو جوړ کړي دي، حال دا چې د افغان انجینرانو مشورې نورې دي. د کابل ترافیکو ریاست وایي چې په وروستیو سباندې 8 کلونو کې د نړۍ داسې پرمختللي موټر هیواد ته راننه وتل چې د هیواد تنګ او کاږه واږه سړکونه یې د سرعت د کنټرول وړتیا نه لري. د کابل د ترافیکو رئیس جنرال نورالدین همدرد وایي چې هیواد بحری لار د اورګاډي پټلۍ او په نړیوالو معیارونو برابر سړکونه نه لري، د موټر شمیر پکې زیات او ترافیکی اصول هم تر پښو لاندې کیږي. جنرال همدرد وایي
مشکل اساسی درې عنصر اساسی لري دی. یو قصور انسانی ده چې شاملین ترافیک حوادث کوي، بل ساختار د جاده ده چې ساختار د جاده سم نه وي بیا حوادث ترافیک پیښیږي، دریم هغه عوارض تخنیکی وسایط نقلی ده چې دا درې یو ځای چې وسو یا حوادث پیدا کیږي. دا اثر بی احتیاطی دیر ده. شاملین ترافیک په قواعد مقررات دونه بلدیت نه لري چې لري هم اعتنا نه کوي. امیدوار موږ په دې کې یو چې څوک نه پوهېږي راسي کورسونه وایي و قوانین ترافیکي محترم وبولي،
خو موټر چلوونکي تر ډېره ځایه د سړکونو تنګوالی د پیښو علت بولي. موټر چلوونکی فیروز وایي
دسې سخت ډېرې کې سړک ډېر تنګ دی، باید دغه ده چې دا سړک زموږ جوړ شي. دا سړک وړوکی دی او خراب دی، ډېر بېسوره سړک دی، د اندازې خراب دی. مجبور کې ته خپله لاړ شه وګوره.
موټر چلوونکي د ترافیکو له ریاست څخه غواړي چې د سړکونو په خطرناکو ځایونو کې د علامې نصب او د فایدامې له وزارت څخه غواړي چې د وران شوو سړکونو بیا جوړولو ته د تدابیر ونیسي. د فایدامې وزارت وای پلان لري چې د دوی په راتلونکو پلانونو کې 2000 کیلومتره سړکونه جوړ کړي. له دې سره به موټر په سړکونو وبیشل شي او په پیښو کې به کمواله راشي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
به هم په افغانستان کې د بیرغونی په اړه رپورټونو ته دوام ورکو. په خوست ولایت کې د دغه ولایت د بیرغونی ډلې لخوا د یو شمیر ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې شوې دي. زموږ خبریال امیر بهیر په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
تیره ورځ د خوست په یو شمیر ولسوالیو کې د پی ایچ یو ولایتي بیرغونې ډلې په مالي لګښت سره د زده کوونکو د زده کړو لپاره د اتو ښوونځیو نوې ودانۍ تر بشپړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارله شوې. د خوست د پوهنې ادارې مشر سید عزیز احمد هاشمي د ښوونځیو د پرانیستو پر مهال وویل دا نوې ښوونځي د هغو شلو ښوونځیو له جملې څخه دي چې د جوړېدو مالي لګښت یې پی ایچ یو ولایتي بیرغونې ډلې په غاړه اخیستی. دول دا نوې ښوونځي په 14 جریبه دولتي ځمکه کې په پخه واساسي ډول جوړ شوي او د جوړېدو په چارو یو میلیون امریکایي ډالر لګول شوی دی. د نوي خوانځي جوړیدل د دې ولایت د خوانځو چارو د پرمختګ په برخه کې یو ارزښتناک ګام مبالغ او ځاتې کړي. د دې نوي خوانځي په پرانستل کې دوه سره به د دریو زرو نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره مناسب ځای پیدا شي
چې مجموعا د دریو زرو په شاوخوا کې د دې خوانځي نه زده کوونکي ګټه پورته کړي. اوس به الحمدلله د دې خوانځي د تعمیرونو یا د ودانیو نه په استفاده سره دوی به داسې یو چاپریال کې زده کړو کې چې هغه به تقریبا د پخوب په نسبت به ډېری معاصر.
د پهنې ادارې مشر وویل د تېرو دو کلونو په بهیر کې په دې ولایت کې د پی ایچ یو ولایتي بیارغونې ډلې او د پهنې وزارت په مالي لګښت سره په اصلو کې د اتیا ښوونځیو لپاره نوي او اساسي ودانۍ جوړې شوي او د پاتې نورو ښوونځیو لپاره په پام کې ده چې د پهنې وزارت د پلان سره سم په راتلونکي نوي کال کې نوي او اساسي ودانۍ جوړې شي. نوموړي د خپلو خبرو په لړ کې د پهنې وزارت د وجیګ پوړي چارواکي پر هغو څرګندونو سخته نیوکه وکړه چې څو ورځې وړاندې د یوې نړیوالې معتبرې راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې کړي وي او ویلي وو چې خوست ولایت هم د هغو ولایتونو له ډلې څخه دی چې د ناامنیو په وجه پکې د یو شمېر ښوونځیو دروازې تر اوسه هم د زده کوونکو پر مخ تړلې پاتې دي. د معرف رئیس وویل د خوست خلک د معرف سره زیاته مینه لري او همدا وجه ده چې د ښوونځیو د امنیت ساتنې چارې په خپله د قومي شوراګانو لخوا تنظیمېږي او آن تر دې چې په ډېرو لرې پرتو سرحدي سیمو کې هم ښوونځي فعال او د زده کړو بهیر پکې عادي بڼه لري.
ښوونځي موجود دي چې هلته مونږ حتی د ملازمینو تشکیل هم نه ورته لرو، ولیکن بیا هم ښوونځي مو مسؤول دي. ښوونځي د کوم ګواښ سره نه دي متوجه شوي، ځکه چې ولسونه د هغه نه حمایت کوي، هغه خپله سات د امنیتي ملحوظاتو د واجب په خوست کې داسې مکتبونه نه دي تړل شوي. دا چې ځینې مسؤلیت ته اشاره کوي دا واقعیت نه لري، د امنیتي ملحوظاتو په وجه نه دي تړل شوي.
د معلوماتو له مخې خوست د پوهنې ادارې په تشکیل کې د 1,00,000 زیات زده کوونکي زده کړو بوختي چې 15,000 جونې تشکیلوي. د خوست پهنې ادارې مشر په خپلو خبرو کې د پهنې وزارت ته وړاندیز وکړ چې د دې ولایت پر تشکیل او بودیجې د لسره غور وشي تر څو هغه شته ستونزې چې اوس مهال د پهنې ریاست پر سره لاس او ګریوان دی تر یوه بریده اوارې شي.
په خوست کې مو د یو شمېر ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو په اړه رپورټ واورېد. همداراز د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې هم د جاپان په مالي مرسته یوه مدرسه او یو جومات جوړ شول. لا جلال آباد داود وفا رپورت لري.
د ننګرهار په خیوه کې د دغه دینی مدرسې په جوړېدو دغه دینی زده کوونکو ستونزې حل شوې چې پاکستان ته بتلل. ننګرهار والي ګل آغا شیرزي د مدرسې او جومات د افتتاح په وخت وویل
لکه څنګه چې تاسو نن مې د خیوه پولیس والي کې د جاپان د پی ام اس د موسسې لخوا څخه یو ښه مدرسه او یو ښه جامع دغه موسسې لخوا څخه جوړ شوی چې هغه په $1,000,000 باندې د خیوه پولیس والي کې جوړ شوی دی چې یوازې په مسجد کې زر نفره لمونځ ګزاره خلک به لمونځ کوي او د مدرسې دپاره هم ډېر مخ کړی دی. زه د جاپان د خلکو او د ولس څخه ډېر شکر کوم چې په دې رابطه زموږ د ننګرهار د خلکو او ولسونو سره کومک کړی دی.
د جاپان د پی ام اس موسسې مشر ډاکټر ناکامورا ولسي خلکو ته د دغه پروژې د سپارنې په وخت وویل دی وایي موږ پر دغه پروژه 2 کاله کار کړی او نن دا د افتتاح وخت را رسېدلی. موږ ډاډ ورکوو چې افغانانو ته به تر دې لا ډېرې پراخه انکشافي پروژې په کار اچوو. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي محمد ګلاب بصیر د خیوي د خلکو په نمایندګۍ وویل
د جاپان خلکو د ننګرهار سره ډېرې مرستې کړې دي، افغانستان سره یې کړې دي، خاصتا دغه مدرسه چې تاسو جوړه کړې دا زموږ لپاره افتخار دی چې زموږ بچې د پردو د مدرسو نه خلاص شول او په خپل وطن کې دیني علم حاصل کړي. د خیوي ولسوالۍ د علماو په نمایندګۍ دا غوښتنه لرم چې د دې مدرسې اخره پورې داسې نه چې تعمیر جوړ شو همداسې پاتې شي. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه مدرسه تر اخره پورې وپالي، معاشونه ورکړي.
د خیوي ولسوالۍ د انکشافي شورا مشر معلم محمد اکبر وویل د جاپان د خلکو په مرسته پی ایم اس موسسې د دوی لپاره اساسي خدمات کړي او دوی له دې امله د جاپان له خلکو او حکومت نه مننه کوي. د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ ولسي خلک د دغه مدرسې په جوړېدو خوښ دوی ویل مخکې به طالب العلمان پاکستان ته د زده کړو لپاره تلل چې ځینې به په تروریستي کړیو کې روزل کېدل، خو نن دا د ستونزه حل شوه. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هم هیله مند دي چې د افغانستان حکومت په کور دننه د دیني مدرسو په جوړولو پاکستان ته د دیني طالب العلمانو د وراوښتو مخه ونیسي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا د ازادي راډیو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د رپورټ هم اوري چې د بریتانیا لومړي وزیر ایران ته ګواښ کړی چې د خپل اټومي پروګرام له دوام ورکولو څخه لاس واخلي. خو لومړی یو کورنۍ رپورټ اخلو. په کندهار کې د پنځشنبې په ورځ یوه اندازه سپکه او درنه وسله د ډایاک پروګرام ته وسپارل شوه. د وخان مینهپال پرې راپور لري.
د کندهار امنیه قمندان مل پاسوال سردار محمد زازی ډایاک پروګرام ته د 22 مل سپک او درنو وسلو د سپارلو پر مهال وویل چې دغه وسلې له غیر مسؤلو وسلوالو او د ځینو پیښو پر مهال له وسلوالو مخالفینو څخه ترلاسه کړې وي چې د ډایاک مسؤلینو ته یې وسپارلې.
موږ 22 مل مختلف نه وسله چې کلاشینکوپونه، راکټ انداز، پیکا او وړې لسی ته پنځه په کې شامل وي د ډایاک پروسې ته وسپارلې. دا سلامو د کندهار شهر او د کندهار ولایت د ولسوالۍ د مربطاتونه جرمی قضایاو کې یا په ترورونو کې یا په اختطافونو کې یا په مسلحو غلاو کې دغه سلام ګلاس راوړی و. د هغو متهمین یا مجنونین دلی ارګانونو ته سپارل شوي دي یا مو په عملیاتو کې دغه سلام تصفیوي او تلشي عملیاتو کې لاس راوړی و.
د کندهار امنیه کمانډان وایي چې په دغه ولایت کې د غیر مسؤلو وسلوالو شتون د خلکو امنیت ته ګواښ پیش کړی چې د ځاځي په خبره له دغو کسانو څخه د وسلو د راټولولو لپاره یې ځانګړي عملیات پلان کړي چې ډېر ژر به لاس په پوري کړي.
طبعا د افغانستان په مختلفو ځایونو یا ګوټونو کې او د هغې جملې نه کندهار ولایت کې هم د غیر مسؤلو اشخاصو سره سلا شته، مګر هم زموږ د عملیات په همدې خاطر روان دي، زموږ هلې ځلې په همدې خاطر روانې دي چې د غیر مسؤلو اشخاصونه هر څوک چې ونیسو د هغونه سلام وګاخلو.
افغان دولت په یواد کې د شامنیت راوستلو په خاطر له غیر مسؤلو وسلوالو څخه د وسلو راټولولو پروګرام یا ډایاک پیل کړی دی چې د دې پروګرام له لارې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې امنیتي ځواکونه وسلې راټولوي او دې پروګرام ته سپاري.
او سم یو څو نړیوال رپورټونه. د برېټانیا لومړي وزیر ګوردن براون ګواښ وکړ چې که ایران له خپل اټومي پروګرام څخه لاس ونخلي له سختو بندیزونو سره به مخامخ شي. نوموړي وویل غواړي له ایران سره خبرې اترې وکړي خو د لویدیځو هیوادونو زغم ډیر نه دی. د ایران د اسلامي انقلاب د یو دیرشمې کلیزې د لمانځنې د بهیر په لړ کې پرون د تهران په کوڅو کې د اخو ډپ راپورونه ورکړل شول. د برېټانیا لومړي وزیر د څرګندونې د اروپایي ټولنې د غونډې په درشل کې وکړې. د وویل اوس د ایران لپاره لپاتې نړۍ او خپلو خلکو سره په اړیکو کې لکړکېچه ډک وخت دی. حنان حبیب سره پوره کوي.
پدا سی حال کی چی تهران دی اسلامی انقلاب یو دیرشم کلیز المانزل دی برطانیا لومری وزیر گوردن براون خبرداری ورکل چی دی ایران دی اتومی پرگرام پالا دی نڑی دی صبر کاسا پڑکی دو دا. خاغلی براون وویل پر ایران دی بندیزونو پالا برطانیا لنور و حیوادونو سر خبرو اترو خواتا گام اخلی چی خواهی پر ایران بندیزونو ولگیگی.
ایران کن آیده پسو سیویلین نیوکلیر پروگرام
دای وای ایران یا کولای شي ملکی اټومی پرګرام پر مخ بوزي بشری حقوقو ته درناوی وکړي او د نړیوالې ټولنې باور او درناوی وګټي یا لخپل اټومی پرګرام سره پر مخ ولاړ شي ل نړیوالې ټولنې څخه بهر د تاریخ په ناسم لوري کې جلا شو یا ولري لبشری حقونو سره پټاکر کې پاتې شي. لومړی وزیر گورډن براون دغه خبرې بروسلز ته رسیدو سره سم هغه مهال وکړي چې لږ مخکې د ایران ولسمشر په تهران کې خپل هیواد د یو اټومي ځواک په توګه اعلان کړ. محمود احمدی نژاد د اسلامي انقلاب د یو دیرشمې کلیزې په پلمه د خلکو یوې غونډې ته وویل چې ایران په لوړه کچه د بډایو شوو یورانیمو لومړنۍ توله تولید کړه. ده وویل چې ایران به د لویدیځ په دې خبرو تیر نه وځي چې د هغه د اټومي بډاینې د درولو غوښتنه کوي. د برطانیا لومړي وزیر اوسنی وخت د ایران لپاره په نړیوالو او کورنیو اړیکو کې له کړکېچ ډک وخت وباله. ویې ویل چې ایران باید د ملکي اټومي ټیکنالوژۍ د پرمخ بیولو هڅه کړې وای او د نړیوالې ټولنې څخه یې مرسته اخیستې وای.
د بریتانیا د لومړي وزیر له ګواښه خبر شوی چې ایران ته یې ویلي دي د خپل اټومي پروګرام له دوام څخه دې لاس واخلي. د اوکراین صدر اعظم یولیا تیموشنکو چې په وروستیو انتخاباتو کې ځان جمهوري ریاست ته کاندید کړ او د هغه سیال ویکتور یانوکوویچ په ډیر کم تفاوت په دغو انتخاباتو کې بریالی اعلان شو. د نتایجو له اعلان وروسته د لومړي ځل لپاره پرون په یوې عامې غونډه کې برخه واخیسته. تیموشنکو خپل سیال یانوکوویچ د رای ورکوونکو په غولولو تورن کړ، خو هغې د خبره چې د نتایجو په اړه محاکمو ته عرض کوي نه تایید او نه رد کړه. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګه رپورټ اوروي.
د اوکراین صدر اعظم یولیا تیموشنکو د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې له ناکامۍ درې ورځې وروسته د پنجشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې برخه واخیسته. وروسته له دې چې د دوهمې پلا دغو انتخاباتو نتایجو وښودله چې یانوکوویچ په ډیر لږ تفاوت بریالی شوی، د اوکراین د خلکو سترګې تیموشنکو ته واوښتې چې یا خپله ماتې ومني او یا د هم پر نتایجو رسمن اعتراض وکړي. خو هغه دومره وځنډېده چې د پایتخت کیف ځینو خلکو پرې ټوکې جوړې کړې او وویل چې میرمن تیموشنکو متقاعده شوې او د آرایشګاه کار شروع کړی. له ډېر انتظار وروسته کله چې میرمن تیموشنکو د پنجشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې برخه واخیسته، نو په ځای د دې چې د خپلو اوسنیو عاجلو پلانونو په هکله څه ووایي، د روغتیا د پالیسۍ او نورو اجتماعي مسایلو په هکله یې خبرې وکړې او خپل سیال ویکتور یانوکوویچ د رای ورکوونکو په غولولو تورن کړ. هغې وویل چې نن دا څرګنده ده چې د یانوکوویچ د ډلې یو کس هم دا نیت نه لري چې د خلکو ژوند ښه کړي، دا یوازې د انتخاباتو لپاره تبلیغات وو. په داسې حال کې چې د یکشنبې د انتخاباتو رایې سل په سلو کې شمار شوې، د اوکراین د انتخاباتو مرکزي کمیسیون د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یانوکوویچ د انتخاباتو مقدماتي ګټونکی دی. یانوکوویچ 8.95 رایې او میرمن تیموشنکو 5.8 رایې ګټلې دي. د دوی ترمنځ تفاوت 8,00,000 رایې دي. د انتخاباتو کمیسیون رسمي نتایج شپږ ورځې وروسته اعلانوي. یانوکوویچ د چهارشنبې په ورځ له خپلې سیالې وغوښتل چې خپل ماتې او ناکامي دې ومني.
زه
له صدر اعظم میرمن تیموشنکو رسما غوښتنه کوم چې استعفا دې وکړي او د دولت د سیاسي مخالفینو په کتار کې دې ودرېږي. زه د هغې له ائتلافي ګوندونو هم غواړم چې خپل ائتلاف دې ړنګ کړي تر څو زه وکولای شم له بېلابېلو ګوندونو سره د حکومت د جوړولو لپاره خبرې
وکړم.
د یانوکوویچ د انتخاباتي مبارزاتو مشر بوریس کولنیسینکوف هم د چهارشنبې په ورځ وویل که چیرې تیموشنکو استعفا ونه کړي نو له واکه به لرې کړی شي او یانوکوویچ به نوی صدر اعظم وټاکي. خو په پارلمان کې د تیموشنکو پلوي وکیلان وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې دي او صدر اعظم به په دې هکله محاکمو ته عارضه شي. خو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې انتخابات څارلي وایي چې د اوکراین په انتخاباتو کې کومه خو لیدلې نه ده.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
همدا شیبه د سهار لس بجې او نهه سلویخت دقیقې دي. قدرمنو دوستانو، روانې خبرونې ته د اونۍ د انتخاب د نیس پروگرام ایویس او ایوی سندری په اوریدو سره دوام ورکو. لمنګ سره تم شي
د اونۍ انتخاب د اونۍ خبر جوړونکې چیره
د اونۍ شخصیت د سالنګ په غرنۍ سیمه کې پر غزیدلې لوی لارې د دوشنبه په ورځ برف کوچونه رامات شول. لسګونه لوی او واړه موټر تر واورو لاندې شول او دې طبیعي آفت د لسګونو هغو مسافرو ژوند واخیست چې له شمال څخه کابل ته یا له کابل څخه شمال ته روان وو. په سالنګ کې د واورو ښویېدو او طوفانونو لسګونه نقلیه وسایط تر واورو لاندې کړل او سلګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. خو ډېر ژر د هېواد امنیتي ځواکونو له دې مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره له ځمکې او هوا څخه سیمې ته ور ودانګل. د پیښې د قربانیانو د ژغورنې په عملیاتو کې پر ملي اردو، پولیسو او آیساف سربیره مرستندویو مؤسسو او انفرادي کسانو برخه لرله. د سالنګ برف کوچ پر روانونه کې په کورنیو او نړیوالو رسنیو کې ټاپ موضوع او په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو خبر جوړونکې ده. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د سه شنبه په ماښام په یو خبري کانفرنس کې په سالنګ کې د ژغورنې د عملیاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک وویل چې ملي اردو، ملي پولیس، د فواید عامې وزارت او آیساف په ګډه هڅه کوي څو د سالنګ لویه لاره بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیزي.
پرون را په دې خو په هیواد کې په هر ګوټ کې واوره او باران ورېدل دي او چې شدیدترین حالت شته د سالنګ منطقه ده. چې د پرون را په دې خو افغانستان امنیتي ارګانونو د یو بل په ډېره نږدې همغږۍ سره په دې حقله هلې ځلې کړې دي چې خپل هیوادوالو ته نجات ورکړه. تقریبا 2500 نفر نجات موندلی دي او د نجات فعالیت اوس هم دوام لري.
جنرال وردک وویل تر اوسه 250 تنه ټپیان او یخ وهلي د پروان او نږدې 200 تنه د آیساف په هلیکوپټرو کې د بګرام روغتون ته لیږدول شوي دي. ښاغلي وردک زیاته کړه برف کوچ د قبر کلینار او پلخاکي ترمنځ سیمه کې لسګونه موټر کندو ته وغورځول چې اوس هم تر واورو لاندې دي او د هغو د ایستلو لپاره هڅې روانې دي. د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل په پیخه کې څه باندې 3.5 کیلومتره لاره د ناڅاپي طوفان او وارو د خویدو له امله بنده شوې وه چې 2 کیلومتره یې پاکه شوې او 1.5 کیلومتر لاره لا پاتې ده.
ارقامی که تا فعلا ما در اختیار داریم 128 نفر
تر اوسه چې کومه شمیره زمونږ لاس ته راغلی ده. 128 تنه ټپیان چې ماشومان ښځې او سړي پکې شامل دي د پروان روغتون ته لیږدول شوي دي. له 600 څخه زیات خلک شمالي سالنګ ته روغ رمټ ایستل شوي دي. د 28 مړو څخه 9 جنوبي سالنګ او نورې شمالي سالنګ ته لیږدول شوي دي.
ښاغلی اتمر زیاته کړه اوس هم لسګونه نقلیه وسایط په ژورو کندو کې تر واورو لاندې دي او ښایي یو شمیر نور خلک هم پکې هلاک شوي وي. د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه په سیمه کې د ډېرې یخنۍ او ډېر کار له کبله یو شمیر تراکتورونه، بلډوزرونه او نور وسایط له کاره لوېدلي دي او هڅې روانې دي چې سیمې ته په بیړه اضافي وسایط برابر او واستول شي. دواړو وزیرانو وویل د لارې د بیرته پرانیستو، د مړو د موندلو او د ټپیانو د لیږدولو هڅې شپه او ورځ روانې دي. د چهارشنبه په ورځ د عامې روغتیا سرپرستی وزیر ډاکټر سرایا دلیل خبریالانو ته وویل چې د سالنګ په پیښه کې د مړو کسانو ارقام شیبه په شیبه زیاتیږي.
آخرین آماری که وزارت صحت آمد داره تعداد شهدا را 165
دو هغو ارقامو لمخی چې د عامې روغتیا وزارت ته رسیدلی په دې پیښه کې 115 شپېته تنه مړه او 115 نور ټپیان دي. ارقام شیبه په شیبه بدلیږي. د چهارشنبه له سهاره تر مازدیګره د مړو شمیر ډیر زیات شوی او ښایي اوس هم ځینې وسایط تر واورو لاندې پاتې وي.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په سالنګ کې د ژغورنې عملیات پای ته نږدې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشری وویل سلګونو ملي پولیسو له تېرې دوشنبه راهیسې د لسګونو کسانو ژوند وژغوره او لسګونه مړي یې له واورو راوایستل.
ټولو د عملیات قوې نن وکولای سو عملیات 95% تطبیق کی. په لومړۍ ورځ خاصتن د افغانستان ملي پولیسو وکولای سو تر څو له 2600 تنه اضافه هیوادوال چې دی واوري د راخویدو په نتیجه کې په محل کې بند پاتې او دوی وژغوري. خاصتا نن د 400 تنو په شاوخوا کې د افغانستان ملي پولیسو البته د دوو ولایتونو د پروان ولایت نه او د بغلان ولایت نه په دغو عملیاتو کې سهم درلود.
په داسې حال کې چې د سالنګ د تیرې دوشنبې ورځې د برف کوچ د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی، د وروستیو راپورونو له مخې د دې پیښې په قربانیانو کې څه باندې 180 کسانو هغه سفر چې پیل کړی و هیڅ کله تر منزله ونه رساوه. د پیښې په مړو او زخمیانو کې ګڼ شمیر ښځې او ماشومان شامل وو، ځکه د دوی وسایط د واورې د ښویېدو له کبله یا تخریب شوي وو او یا په درنو واورو کې بند پاتې شول. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ شخصیت هم د سالنګ د تیرې دوشنبې ورځې له برف کوچونو سره تړلی دی. په دې کې ټول هغه کسان راځي چې د پیښې له قربانیانو سره یې مرستې ته مټې رانغاړلې دي. په دې اونۍ کې مو راپور درلود چې په سالنګونو کې د امنیتي قواوو تر څنګ سلګونو سیمه ییزو خلکو او ګڼ شمېر خیریه ټولنو د ژغورنې په عملیاتو کې برخه واخیسته. په دې مرستندویانو کې یوه د بیات بنیاد خیریه ټولنه ده. ویل کېږي د ټولنې له زیانمنو کسانو سره د مرستې په مقصد یو صحي ټیم هم سیمې ته استولی و. بیات بنیاد د دوشنبې له ورځې وروسته د ژغور په عملیاتو کې برخه واخیسته او په دې لړ کې اړو کسانو ته ژمنۍ جامې، خواړه، دارو درمل او نور د اړتیا وړ شیان ورسول. د بیات بنیاد مرستیال حاجی محمد اسماعیل آزادۍ راډیو ته وویل چې له اړو کسانو سره به د دوی مرستې دوام وکړي.
بنیاد بیات در همان اول مرحله با کومکی هموطنان خود
بیات بنیاد په لومړي پړاو کې سالنګ ته خپلې مرستې لکه خواړه، کمپلې، ژمنۍ جامې او بلستنې ورسولې. موږ همداراز د پروان په روغتون کې د پیښې له ټپیانو او د قربانیانو د کورنیو لغړو سره هم نقدي مرستې وکړې. د بیات بنیاد مجهزه روغتیایي ډله اوس هم هلته ده او خپلو مرستو ته دوام ورکوي. بیات بنیاد نور مرستو ته هم چمتو دی او پوره تیاری ورته نیولی دی.
د بیات بنیاد مرستیال له نورو بډایو او شتمنو خلکو څخه هم غوښتنه وکړه چې په سالنګ او نورو سیمو کې له زیانمن شویو خلکو او نورو کسانو سره مرستې وکړي. په همدې حال کې د سالنګ له سیمې څخه یو شمېر خلکو آزادۍ راډیو ته وویل چې سلګونه داوطلب کسان د ژوندیو کسانو د ژغورنې او د مړیو په لټه بوخت دي. دا کسان هر هغه دره چې ګومان کېږي خلک به پکې تر واورو لاندې شوي وي لټوي او هڅه کوي له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې ښایي لا هم ژوندي پاتې وي.
دی چنی جڑی دی مونگ بچی دو دغی خڑی خوری زمونگ دلتا سنی جڑی دی بستر گتر دز تکر دز ما بستر گتر دز تکر دز ما دماس من بلالو اتندی قربان قربان می
سندره مول ازادي رادیو څخه ورته قدرمن دوستانو همدا شیبو کې مول کاپیسا څخه زموږ له خبريالې ټلیفون وخیست چې مقامات وایي چې د سالنګ لوی لار دوړ خو ته خلاص شوه ته او تک را تک پرې کیږي همدا رستوي وایي چې یو تن پرون ورته د ټلیفون لاري لاسي ټلیفون لاري